امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 9 بجې کېږي تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
یو هندي ول اسلام ایرمن په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه نومول شوې ده د جاپان د فوکوشیما په خار کې نن بیا زلزله شوې ده او ایران خبرداري ورکړې ده چې امریکا تړون مات کړي دوی به غچ واخلي
نن پنځشنبه ده د 1915 کال د قوس د میاشتې څلورمه ده چې د 2014 کال د نومبر د میاشتې څلورویشتمه کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د لوړوالي په باره کې هم رپورټ اورېدلی شي اوس په خبرونه عاشق الله رحیمزوی تسته واوروي
السلام علیکم د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوبی کرونا والی نیکی هیلی چیمور او پلار د هندی په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه نومول ده میرمن هیلی څلور څلوېښت کلنه ده او د بهرنۍ پالیسۍ په چارو کې ډیره لږه تجربه لري د خبر تفصیل د شافی سردار نوري
ترامپ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې نیکی هیلی دا ثابته کړې چې یوه ښه معامله کوونکې ده په اعلامیه کې همدارنګه ویل سوي چې میرمن هیلی یوه ښه رهبره ده او په نړیواله کچه د متحده ایالاتو ښه استازیتوب کولی سي په خپله نیکی هیلی بیا په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غوښتنه یې منلې او تر هغې به د جنوبي کارولینا د ایالت والی وي تر څو پورې چې د مشرانو د جرګې لخوا یې ټاکل کېدل تایید سوي نه وي په اعلامیه کې ویل سوي کله چې جمهور رئیس په تاسو دا باور ولري چې د ملت د خیر ښېګڼې او په نړۍ کې زموږ د هیواد د مقام لپاره تاسو زیاته همکاري کولی سي دا مهمه ده چې داسې یوه غوښتنه ومنل سي منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د انتخاباتي مبارزو پر وخت د مهاجرونو میرمنو او نورو اقلیتونو په حق له جنجالي ویناګانې کولې اوس کوشش کوي چې په دغه شان ټاکنو سره د خلکو اندېښنې یو څه کمې کړي شافی سردار امریکا جاغ واشنگټن
او دا هم پاتې خبرونه ملګری ملتونه وایي د عراق د موصل د ښارنه تقریبا 8000 خلک دې ته مجبور شوي چې خپل کور کلی پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي د عراق پوځ وایي چې ځینې خلک په داس حال کې د موصل نه تښتي چې په وینو ککړ وي او د مرستې لپاره چغې وهي پوځ وایي دا ویر هم شته چې د اسلامي دولت یادایش د ډلې جګړه ماران به د ملکي خلکو په جامو کې د موصل نه ووځي د اسلامي دولت یادایش د ډلې نه د موصل ښار د بیت نیولو لپاره شدید عملیات روان دي خو د عراق امنیتي ځواکونه وایي چې د داعش جنګیالي هم سخت مقاومت کوي او د ملکی خلګونه د انساني سپر پتوګه کار اخلي د جاپان د فوکوشیما په خار کې نن بیا زلزله شوې ده د جاپان د هوا پیژندنې د ادارې مسولین وایي چې د زلزلې شدت 6.1 درجه خودل شوې زلزله د فوکوشیما د خار په همغه برخه کې شوې ده چې دوه ورځې مخکې پکې د 2.4 درجو په شدت قوي زلزله وشوله د غداري ولید چې د زلزلې نورسته د سمندر چپې هم یو څل وړې شوې دي خو د تسونامي یا سمندري توپان درته خطر نشته د فوکوشیما په خار کې د نن سهار زلزلہ دومره قوي و چې ټکانونه یې 215 کیلومتر لري د ټوکیو په خار کې هم احساس شوې دي تر اوسه په دې حق لاڅ نه دی ویل شوی چې په زلزلې کې څومره ځاني او مالی زیان خلکو ته اوښتی دی د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای خبرداري ورکړې ده چې پر ایران د متحده ایالاتونو د بندیزونو د مودې غزول تایید شي تهران به غچ واخلي د امریکا د استازو مجلس 13 پر ایران د لګیدلو لسکلن بندیز موافقه طبي اجازه ورکړه د بندیز په ولزل په 1989 میلادي کال کې تصویب شو چې د انرژي په صنعت کې ایران ته د هغه د پنګونې سزا ورکړي او د اتمي وسلو د رسیدو لپاره د تهران د حلزلو مخه ونیسي د خغلی خامنه‌ای په پیپانه کې ول د انقلاب ګارد غړو ته په خبر کې هغه ویلي دي چې د امریکا وسنی حکومت څو واره له اټومي تړون سره غړونه کړې ده دغه سره غړونه ورسره یو بیلګی د لسکلن بندیز د مودې غزول دی او کچیر د ملشی لټړونه خاره سرغړونه دا او د اسلامي جمهوریت به پر ضد خبرګون وخی. جنوبی کوریا او جاپان د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تړون لاسلیک. د جنوبی کوریا چارواکي وایي د تړون یې د جاپان سره په دې خطر کړی چې وکړی شي په خطوګه د شمالي کوریا فعالیتونه وڅاري. جنوبی کوریا او جاپان په 2014 کال کې د متحده ایالاتو سره هم د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره درې اړخیز تړون لاسلیک کړی و، خو د جاپان او جنوبی کوریا ترمنځ دغه شان تړون نه و لاسلیک شوی. د جنوبی کوریا د بهرنی چارو وزارت ویلي دی چې تړون په سیول کې د جاپان سفیر او د جنوبی کوریا د دفاع وزیر پرون د چهارشنبه پر ورځ لاسلیک او د لاسلیک دو سره سم د اعتبار وړ شو. شمالي کوریا د جاپان او جنوبی کوریا په دې اقدام جدي عکس العمل ښودلی او ویلي دی چې دغه تړون په سیمه کې دښمنی پیدا کوي. روسي د پولند او لیتوانیا سرحد سره نږدې د کښتیو ضد توغندي ځای پر ځای کړي دي چې د ناټو لخوا دا کار غندل شوی دی. ناټو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د روسي د اقدام د پوځي قوت خودل دي او د تشنج د کمیدو لپاره یې د خبرو غوښتنه کړې ده. د ناټو په اعلامیه کې د روسي نه غوښتل شوی دي چې د دغو نظامی فعالیتونو په حق له دی وضاحت ورکړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوی چې د ناټو متحدینو سرحدونو سره نږدې د توغندیو ځای پر ځای کول د ناټو او روسي ترمنځ جنجالونه نشي کمولای او نه هم د اړیکو په سمون کې مرسته کولای شي. ناټو وایي چې د اشتباهاتو او سوء تفاهم د مخنیوي لپاره دی خبري وشي. او دا هم د افغانستان په حق له دوه لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا یونیکسار سره موافقه کړې ده چې د ژمي په موسم کې به د پاکستان نه د افغان کډوالو ایستل بند کړي. په دې ورستو کې د پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د ورتګ شمیر زیات شوی دی. ویل کېږي چې د تیر یو کال راهیسې نږدې شپږ لک افغانان د پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د یونیکسار ویان فرهاد نادری ویلي دي چې د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په وینا یې چې په دې برخه کې خبرې روانې دي تر څو د افغان کډوالو ستونزو ته د حل لاره پیدا شي. او وروستۍ خبر دا چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي مرسیال کریم خلیل وایي داعش غواړي په افغانستان کې فرقه ای جګړو ته لمن ووهي. دوه ورځې مخکې په کابل کې د باقر العلوم پر جماعت باندې برید وشو چې پکې لږ تر لږه 1.5 تنه ملکي خلک ووژل شول او 80 نور زخمیان شول. د دې حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی و. د جمهوري ریاست پخواني مرسیال کریم خلیل امریکا غږ ته په خبره کې وویل چې داعش تر طالبانو بهتر دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی دی رپورت. ملګرو ملتونو د حلب د شار په ختیځ کې د بمباریو او د تشدد د ختمولو غوښتنه کړې ده. د امریکا غږ خبریالی لیزا شلاین په دې باب مشته یو رپورت چلیږل دي چې دا د خلاصې تاسو او رول کیږي.
د سوری حکومتي او د هغه ملک د مهم متحد د روسي جنگل وتکو د حلب د خار په ختیځ باندې د یو لاند وخت د ځن نورستو یو ځل بیا بمباری شروع کړی دی. په دغه بمباریو کې روختونونه، خونځي او نور ملکی تاسیسات هم لګیدل دي. په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د چارو د تنظیم د دفتر نطاق یانز لایر کی ویل دي چې د هغه په نتیجه کې د حلب د خار په ختیځ کې د 215,000 ملکیانو وضع بیخي خراب شوې ده. هغه وایي
It's absolutely heartbreaking and unacceptable that we all are witnessing.
هغه وایي په حقیقت کې دا د تاسف خبره ده او هم هغه د منلو نه ده چې موږ دې د شاهدانو په توګه د حلب د خار په ختیځ کې جنگی جنایتونه په مستقیم ډول په ټلویزیونی او رادیو خبرونو کې مشاهده کړو. موږ داسې سیاسي شخصیتونو ته ضرورت لرو چې هلته داسې وضع مساعده کړي چې بیا موږ هلته د ملګرو ملتونو پلان عملي کړو. په دغه پلان کې په جنگ کې د توقف غوښتنه په دې خاطر شوې چې د حلب د خار د ختیځ سیمو ډېرو محتاجو خلکو ته په عاجل ډول ضروري خوراکي او طبي مواد د ملګرو ملتونو د بشري مرستو په کاروانونو کې ورورسول شي. د ملګرو ملتونو په دغه پلان کې په سوریه کې د ټولو متخصصو ډلو نه د دې غوښتنه هم شوې ده چې ملګرو ملتونو ته د دې اجازه ورکړي چې د دغو سیمو نه زخمي او ناروغ خلک د هغوی د کورنیو د غړو سره راوستل شي تر څو د ناروغ او زخمي شو خلکو علاج په ښه طریقه وشي. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د چارو د ادارې نطاق روبرت کالوو وایي چې د هله په حدیث کې وضع خطرناک او ډیره وحشتناک ده. هغه وایي چې په دې کې هم هیڅ شک نشته دی چې هلته په سوریه کې د هغه ملک ټول متخاصمې ډلې په جنګي جنایتونو کې رول لري. هغه وایي
I've been doing this kind of work for 23-24 years.
درویشت او سلیریش کال کیږي چې زه دا کار کوم. پرونده کې د خلکو د قتل عام نه بغیر ما هیڅ کله داسې فکر نه کوم چې په سوریه کې د هم دغه شان پیخي وشي. هر ورځ هلته خلک په وحشتناکه طریقه مړ کیږي. تاسو هلته د زیاتو شکنجو خبرونه اوریدلی شئ. تاسو په توقیف کې د ډیرو خلکو دا چولو پیخي لیدلی شئ. په زرګونو زرګونو خلک ورک شوي دي، ډیر زیات خلک تلف شوي دي او هیڅوک په دې نه پوهیږي چې نورې به څومره دغه شان پیښې تکرار شي. په دې جنګ کې د حلب د ښار د ختیځو سیمو خلک چې د یاغیانو په کنټرول کې دي ډیر زیات کړیدلی دي. لاکن ملګري ملتونه دا هم وایي چې د حلب د ښار د هغو سیمو خلک چې د حکومت د کنټرول لاندې په سیمو کې اوسیږي د مخالفو قواوو د بدرېغه ډزو نه په امان کې نه دي پاتې شوي. ملګری ملتونه وایي چې د حلب په لویدیځ کې هم هر هفته په لسګونو خلک مړ کیږي او هغوی هم په مطلق ډول حفاظت ته ضرورت لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د افغانستان لوی څارندوالی وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه په بېسارې توګه لوړه سوې ده. د دغې څارندوالۍ د شمیرو له مخې د روان لمریز کال په تیرو اتو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 3500 پیښې په افغانستان کې ثبت سوي دي. په دې اړه خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ رالېږلی دی.
افغان حکومت د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 14 ورځنی کمپاین په درشل کې نن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ل لوړ شمیرې پر د پورته کړه. د افغانستان لوی سرنوالي وایي د روان کال لپاره څخه تر نن ورځې پورې په دغه هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3902 پیښې ثبت شوې دي. د لوی سرنوالي مرستیاله ملیحا حسن نن په کابل کې خبريالانو ته وویل د کابل، بلخ او هرات ولایتونه او هغه ولایتونه چې زموږ لوی خارونه پکې دي په هغه کې د تاوتریخوالي لوړ شمیره ثبت شوې ده، خو زموږ په لرې پرتو ولایتونو کې شمیره ټیټه ده. زه یې دانشم کولای چې زموږ په لرې پرتو ولایتونو کې تاوتریخوالي کم شوی دی. فکر کوم هلته خلک لاسرسی نه لري او امکانات کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په افغانستان کې ځانګړي سرنوالۍ جوړې شوې دي. خوشمیرې ښیي چې د تاوتریخوالي کچه نه یوازې کمه شوې نه ده، بلکې ورځ تر بلې زیاتیږي. پر خزو باندې جنسي تیری، د هغوی ناموسي وژنه، د بدن د غړو پرې کول او وهل او ټکول، په دولتي ادارو، دفترونو او ښوونیزو مرکزونو کې د خزو ځورول، په بدو کې د خزو ورکول او ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي هغه عمده موارد دي چې په اړه یې په افغانستان کې رپورټونه خپاره شوي دي. د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې کورنیو کې شتون لري، همداراز په دولتي ادارو کې هم خزې له زور زیاتی سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ په ارګ کې جوړه شوې وه وویل لا هم په دولتي ادارو کې خزې زورول کیږي چې دا کار د زغملو نه دی.
این برخورد قابل تحمل نیست.
هغه ویل دا چلند د زغمول نه دی او زموږ د ټولو مکلفیت دی چې د خزې ضد د دغه فرهنګ د رفع کولو او بدلولو لپاره هڅه وکړو. ولسمشر غنی دغه راز وویل چې په اوس وخت کې د خزینه بندیانو شمیر له 900 څخه کم شوی دی او زیاته کړه چې د افی په فرمانونو کې خزو ته د ځانګړي پام غوښتنه کړې ده.
نه تنها برای 8 مارچ
کاغلی غنی ویل نه یوازې د مارچ اتمی په مناسبت یو ځانګړی تخفیف ټاکل شوی، بلکې د افی په هر فرمان کې موږ غوښتنه کړې چې خزو ته ځانګړی پاملرنه وشي او هغه اجماع چې زموږ په عدلي او قضایي ارګان کې رامنځته شوی دوی دې نتیجې ته رسیدلي چې د یوې ښځې لپاره د یو کال بند به د نارینه لپاره د دوو کلونو په برابر وي. د دغې غونډې اکثرو ګډونوالو وویل چې اوس هم په افغانستان کې ښځې ځورول کیږي، په وړو نجونو باندې جنسي تیری کیږي، په سمه توګه خپلو حقونو ته لاسرسی نه لري او عدلي او قضایي ارګانونو ته تللی نه شي. ولسمشر غنی وویل هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي د اسلام دین په اړه پوهاوی نه لري او ښځو ته یې ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د حکومت له ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 FM 3.5. او اوس په مکړی دی رپورټه د ختیځ ولایتونو په کچه د شوزو چارو ریاستونو د همرغی داسې مرکز جوړ سو چې په دې ولایتونو کې به د شوزو ستونزو ته د حل یو لار پیدا کړي. نور تفصیل زموږ د خبريال زبیح الله غازی پر رپورټ کې ووري.
د ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان د ښځو چارو ریاستونو د همغږۍ داسې مرکز جوړ کړی چې په هر ولایت کې د ښځو پر وړاندې د راولاړو ستونزو د حل لپاره به په ګډه کار کوي. د لغمان د ښځو چارو رئیس نسیمه سادات وایي دغه مرکز په ننګرهار کې پرانیستی او له دې لارې په ختیځ کې د ښځینه او ستونزې په اسانۍ موندلی شي.
زموږ هدف همدا دی د دغې ناستې چې وتوانېږو راتلونکي میټینګ کې انشاءالله رحمان وتوانېږو هغه سیمې موږ په خوښ لاندې راولو چې هلته کار نه ده شوی، یا البته د امنیتي ستونزو له کبله وایي یاده چې زموږ تاسو هغه ناوړه دودونه چې د اسلام مبارک دین سره په مغایرت کې دي چې ښځه د کار حق نه ورکول کېږي، ښځه تعلیم حق نه ورکول کېږي، او یا هم ښځه مشارکت نه ورکول کېږي چې څوک په ټولنه کې داخل شي او دلته خپل فعالیتونه ترسره کړي.
د ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسه عمراني چې په جلال آباد کې دغه مرکز له جوړېدو وروسته یو ګډ خبري کانفرنس ته غږېدول، هغه ولایتونه چې لا ورته د مرکزي ادارې او بهرنو مرسته کوونکو موسساتو پام نشته د دې مرکز په مټې مخ دغه شان ولایتونو ته راګرځولی شي.
کوشش کوو چې هغه دونران چې موږ ته هغه کمی پروژې چې دلته تطبیق کړي دي او کوم لاس راوړنې دلته لري هغه هم وکولی شو چې د ننګرهار په همکارۍ باندې وکولی شو چې نور ولایتونو ته هم رسیدګي وکړي. کوم ستونزې چې له پرتی ستونزې دي سره کړې، مثلا ښه مثال زه وړاندې کوم چې د نورستان په ولایت کې تر دې دمه د ښځو د ریاست لپاره یو تعمیر نشته، نو موږ کوشش کوو چې د یو پرپوزر ولري او موږ په ننګرهار ولایت کې یو ښه دونر ته مخکې کړو چې دوی سره همکاري وکړو. اول قدم کې د نورستان ولایت ته یو ښه تعمیر باید جوړ.
خو د نورستان د ښځو چارو رئیس زاهدې پیزان هغه ننګونې په ګوته کړې چې په ولایت کې ښځینه طبقه ورسره لاس او ګریوان ده.
د ښځو حقوق همیشه تر پښو لاندې دی، ښځو ته تعلیم زمینه نه ده مساعد، ښځو ته داسې په کلیدي پوستونو کې وظیفې اجازت نه ورکوي. یو سنتي ولایت دی، زیات علما دي پکې، د مدارسو نه فارغ دي، د دې وجه نه زیات بعضې مسایل دي. په قرآن او حدیث کې ښځو ته ډیر زیات حقوق ورکړی دی، خو بعضې زیات مسایل دي چې هغه انانات او کلتور او رسم او رواجونو
د کونړ د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر که څه هم په دغه ولایت کې د ښځینه برخې د زده کړو کچه تر پخوا ښه شوې ګڼي، خو په یوازنۍ پیچ درې ولسوالۍ کې د حکومت مخالف وسلوال پر وړاندې خنډ ګڼي.
داسې مخالف ورونه زموږ شته دی چې هغې مطلق د ښځو په تعلیم په خلاف دي، مګر په هغې کې بعضې داسې ورونه شته دی چې هغې اوس د تعلیم خلاف نه دي، مګر زموږ یو ولسوالۍ ده چې دا عمل پکې ترسره کیږي.
که څه هم د افغانستان په کچه د ښځو پر وړاندې ستونزې له شماره وتلې خبره ده، خو د ډیرو په باور د حل لپاره هم کیدونکې هڅې غولونکي او تشوارو نه ګڼل کیږي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي که د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانی غړي په کوم غیر قانوني عمل تورن وي باید لوی څارندوالۍ ته وروپیژندل سي. د ولسي جرګې غړو وویل قانون د هر جرم پر وړاندې وضاحت لري او پلي کول یې په هره برخه کې عدالت تامینولی سي. ولسي جرګه دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړو تیره ورځ په ارګ کې د جمهور رئیس او اجرائیه رئیس پر وړاندې د لوړي مراسم ترسره کړل. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې که د انتخاباتو د خپلواک او انتخاباتي شکایتونو پخوانی ګوښه شوي غړي په کوم غیر قانوني عمل یا جرم تورن وي باید ژر تر ژره لوی څارنوالۍ ته وروپیژندل شي. د جرګې اداري پلاوی دا خبره له هغې وروسته کوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوو غړو د سه شنبې په ورځ د ارګ په ماڼۍ کې د جمهور رئیس او اجرائیه رئیس پر وړاندې د لوړې مراسم ترسره او خپل کار یې پیل کړ. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د چهارشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله په دې اړه د جرګې د ځینو غړو له څرګندونو وروسته وویل
کچیرته دغه پخوانی کمشنران متهمین وي او یا د قانون خلاف عمل ترسره کړی وي نو حکومت د دوی څارنوالۍ ته رسما معرفي کړي، او کچیرته داسې نه وي نو د دوی چې هغه څه حق دی قانون کې معلوم دي نو هغې ته باید خاصه توجه وشي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو غړو د ټاکلو په هدف د غوراوي کمیټې په وروستیو میاشتو کې تر یو لړ سیړنو وروسته یو لیست جمهور رئیس ته سپارلی و چې جمهور رئیس ځینې اووه کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او پنځه کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره وټاکل او په دې اړه یو فرمان صادر کړ. که څه هم یادو کسانو د ولسمشر پر وړاندې د لوړې مراسم هم ترسره کړل، خو د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه په یادو کسانو انتقادونه کوي چې په انتخاباتو پورې اړوند وړتیا او په یاده برخه کې کاري تجربې نه لري. د ولسی جرګې ځینو غړو دا هم ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانیو غړو په خپله خوښه دندې نه دي پرېښي، بلکې پرته له دې چې جرم پرې ثابت شي له دندو ګوښه کړی شوي دي. دوی تاکید وکړ چې د پخوانیو غړو حقونه باید خوندي وي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د اجرایي رئیس د ویان مرستیال امید میسم آزادي راډیو ته وویل چې د ګوښه شوو غړو حقونه په پام کې نیول شوي دي.
به لحاظ قانونی پوید دست کمیشنرهایی که مورد اتهام نبودن خودم نمانیت وجود نداشت میتانستن کنم
در قانون پلاوه ها کمیشنران چی طور پر نو لگه دلی ده هغو پر راندی کم ممانیت نو دوی کولش ول چی مراجعه وکړي خو مراجعه و نکړه. پخوانی مطلوب کمیشنران حق لري چی ده حکومت پر نور برخو کی جذب شي.
په نوو کمیشنرانو د لوړې په مراسمو کې د جمهور رئیس او اجرائیه رئیس لخوا ټینګار شوی چې په پوره ایمانداری او بېطرفۍ سره دی د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته چمتووالی ونیسي. دا چې انتخاباتي کمیسیونونه به په دې اړه کوم تدابیر ونیسي دا به وروسته معلومه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس پر اسو دی رپورت. د افغانستان زعفران په نړۍ کې د ښه کیفیت لرونکو زعفرانو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 4 ټنه زعفران تولیدیږي چې د متحده ایالاتو په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونو ته صادریږي. په افغانستان کې د زعفرانو کاروبار په کوم لوري درومي؟ په دې رپورت کې به یې واوري.
دا د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د زعفرانو کروندې دي، چیرې چې ښځې د زعفراني رنګ نازکو ګلونو په ټولولو بوختې دي. دوی سهار وختي کار پیلوي او هڅه کوي چې د لمر تر پریوتو وړاندې ښه ډېر ګلونه راټول کړي.
زه له ټولو کروندګرو څخه غواړم چې تر خپلې وسې زعفران وکري او ځوانان دې هم دې کار ته وهڅوي څو موږ له دې لارې خپل هیواد آباد کړو.
زعفران په نړۍ کې تر ټولو قیمتي بوټی دی چې د یو کیلو ګرام بیه له $1200 څخه تر $1300 پورې رسیږي. ډېر خلک په دې جنګځپلي هیواد کې زعفران د کوکنارو د کرکیلې بدیل هم یادوي. صادرونکي وایي چې د افغاني زعفرانو لپاره تقاضا په پراخه توګه موجوده ده. د آریانا زعفران د شرکت مسؤولین وایي چې دوی د متحدو ایالتونو سربیره فرانسې، ترکیې او هند ته زعفران صادروي.
که دولت کاروندګرو ته د زعفرانو تخمونه ورکړي نو دا به هغوی سره د زعفرانو د کښت په ډیرولو کې مرسته وکړي او ورسره به ښځو ته د کار زمینه برابره شي، ځکه چې د زعفرانو په کښت او پروسس کې کار کوي.
په افغانستان کې د زعفرانو کښت او صادرات د هرې ورځې په تیریدو پراخیږي او په نړیوال مارکیټ کې د افغاني زعفرانو شهرت په ډیرېدو دی. د زعفرانو نړیوال مارکیټ د ایران زعفرانو نیولی دی او د نړۍ 90% زعفران له دغه هیواد څخه صادریږي. داسې ویل کیږي چې زعفران له 2000 کلونو را په دې خوا په دغه سیمه کې چې اوس افغانستان یادیږي کرل کېدل. دغه بوټه په وچه هوا کې وده کوي او کرکیله زیاتې پانګونې او نویو ماشینالات ته اړتیا نه لري. د پلازمېنې کابل په یو رستورانت کې د پوهنتون زده کوونکي د هرات د زعفرانو له چای څخه خوند اخلي.
زعفران ما زعفران داخلي
است. موږ له افغاني زعفرانو څخه چې له هرات څخه دي استفاده کوو. د هرات د زعفرانو د کیفیت په اړه چې نه یوازې په افغانستان کې پیژندل شوی بلکې په سیمه کې شهرت لري ټول پوهیږي.
افغانستان په کال کې 4 ټنه زعفران تولیدوي. دا د ایران د 200 ټنه تولید په مقابل کې هیڅ بلل کیږي. خو د افغانستان د اقتصاد لپاره دا هم یو ستر ګام بلل کیږي چې پر خپلو پښو د درېدو هڅه کوي. د افغانستان د زعفرانو پر وړاندې ننګونې لا هم شته. د ایران له زعفرانو سره کلکه سیالي او په کور دننه د کوکنارو پراخې کروندې. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
سندرنونکو د خبرونې په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډي زوري. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا یونیسف سره موافقه کړې ده چې د ژمي په موسم کې به د پاکستان د افغان کډوالو استل بند کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د ورتګ شمېر زیات شوی دی او ویل کېږي چې د تیر یو کال راهیسې نږدې 6,00,000 افغانان د پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د یونیسف ویان نادر فرهاد ویلي دي چې د افغانستان حکومت تروسه په دې حکله خپل دریځ نه دی څرګند کړی. د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی مرسال کریم خلیلی وای چې داعش غواړي په افغانستان کې فرقه ای جګړو ته لمن وهي. د ورځې مخکې په کابل کې د باقر العلوم پر جمعات باندې برید شو چې لږ تر لږه 1.5 پکې وژل شي ول. د داعش ډلې ویل چې دا برید هغوی کړی. د جمهور ریاست پخوانی مرسال کریم خلیلی امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې داعش تر طالبانو بدتر دی. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جنوبی کارولینا والی نیکی هیلی چې مور او پلار یې د هندي په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه نومولې ده. ملګری ملتونه وایي چې د عراق د موصل ښار نه تقریبا 18,000 خلک دې ته مجبور شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. د عراق پوځ وایي چې ځینې خلک په داسې حال کې د موصل نه تښتي چې په وینو ککړ وي او د مرستو چغې وهي. د جاپان د فوکوشیما په ښار کې نن بیا زلزله شوې ده. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې مسؤلین وایي چې د زلزلې شدت 6.1 درجه و. زلزله د فوکوشیما د ښار په همغه برخه کې شوې ده چې دوه ورځې مخکې پکې 2.4 درجو په شدت زلزله وشوله. د فوکوشیما په ښار کې د نن سهار زلزله دومره قوي و چې ټکانونه یې 225 کیلومتره لرې د ټوکیو په ښار کې هم احساس شوې دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای خبرداری ورکړی که په ایران د متحده ایالاتونو د بندیزونو د مودې غزول تایید شي تهران به یې غچ واخلي. د امریکا د استازو مجلس تېره اونۍ پر ایران د لګیدلي لسکلن بندیز موافقې ته بیا اجازه ورکړله. جنوبی کوریا او جاپان د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تړون لاسلیک. د جنوبی کوریا چارواکي وایي د تړون یې د جاپان سره په دې خاطر کړی چې وکړی شي په ښه توګه د شمالي کوریا فعالیتونه وڅاري. جنوبی کوریا او جاپان په 2014 کال کې د متحده ایالاتو سره هم د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره درې اړخیز تړون لاسلیک کړی و خو د جاپان او جنوبی کوریا ترمنځ دغه شان تړون نه و لاسلیک شوی. د جنوبی کوریا د بهرنی چارو وزارت ویلي دی چې تړون په سیول کې د جاپان سفیر او د جنوبی کوریا د دفاع وزیر پرون د چهارشنبه پر اساس لاسلیک او د لاسلیک کېدو سره سم د اعتبار وړ شو. شمالي کوریا د جاپان او جنوبی کوریا په دې اقدام جدي عکس العمل ښودلی ویلي دی چې دغه تړون به په سیمه کې دښمنۍ پیدا کړي. او روسي خبر ده چې ناتو پولند او لیتوانیا سره نږدې د روسي د مزایلو نسبول غندلې دي. روسي د پولند او لیتوانیا سرحد سره نږدې د کښته یو ځد توغندي ځای پر ځای کړی دي چې د ناتو لخوا دا کار خندل شوی. ناتو په ویلامې کې ویلي دي چې د روسي دا اقدام د پوځي قوت خودل دي او د تشنج د کمیدو لپاره د خبرو غوښتنه کړې ده. د ناتو په ویلامې کې د روسي نه غوښتل شوی دي چې دغه نظامی فعالیتونو په حق له دی وضاحت ورکړي. په ویلامې کې همدارنګه ویل شوی چې د ناتو متحدینو سرحدونو سره نږدې د توغندیو ځای پر ځای کول د ناتو او روسي ترمنځ جنجالونه نشي کمولی او نه هم د اړیکو په سمون کې مرسته کولی شي. ناتو وایي چې د اشتباهاتو او سوء تفاهم د مخنیوي لپاره دی خبرې وشي.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان ځای اوریځوي د تودوخه لوړه درجه 14.3. په کندهار کې به هم نن اسمان ځای اوریځوي د تودوخه لوړه درجه 14 او شپې ته به هوا سړه وي 2 درجې وسی. په هرات کې به نن اسمان اوریځوي شپې ته به هوا ډیره سړه وي منفي 5 درجې به وي او د ورځې به 3 درجې وي. په جلال آباد کې باندې د تودوخه لوړه درجه 22 وي ټیټه به 12 اسمان ځای اوریځ. په غزنی کې به هم نن اسمان براګوي د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه 0. په کندوز کې به نن اسمان اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 0 ټیټه منفي 5. په مزار شریف کې به نن واوره وسي د ورځې دخوا به هوا منفي 4 وي او شپې ته به ډیره سړه سي منفي 4 درجې به وي. او په هلمند کې او فراه کې به نن اسمان ځای اوریځ وي دلته به هوا هم سړه وي. پام دې سره زموږ د سهار د نیم ساعته پښتو خبرونه مطالب پای ته ورسېدل. زه شفیع سردار او عاشق الرحیم زوی ستاسو څخه رخصتي ژو درنو اوریدونکو هیر مونیسې چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو اوس به دریخ پرمونه.